قدر من اوریدون کو په دې خبرونه کې به د موضوعات واوري. د لندن د نننوی چاودنو جزئیات په افغانستان کې د بشري حقونو په باب د بشري حقونو د څارونکو ډلې راپور د انتخاباتي کمپاین لپاره د مودي اعلان د کورنیو چارو د مرستیال وزیر د استفاده علت په اړه له هغه سره مرکه او یو شمېر نور مطالب په فایل کې هم د نړۍ د سات خبرونه سلطان محمد صبر چمتو کړي او وړاندې کوي.
د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکه اتحادیه غوښتنه کوي چې د ازادي رادیو خبريالان دې ژر تر ژره خوشی کړی شي. د برتانی پولیس وایي نن په لندن کې د یو لړ چاودنو له عمله لږ تر لږه دوه کسان مړه او یو سلو نوي کسان نور ټپیان شوي دي. د امریکا جمهور رئیس جورج بوش او د برتانی صدر اعظم ټونی بلیر دواړو د اتو لویو صنعتي هیوادونو د مشریزي غونډې په پیل کې نن ویلي دي چې مخ په ودې هیوادونه هم خپل د نړۍ د تودوخې د اوچتوالي د مخنیوي په پلان کې شامل کړای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکه اتحادیه غوښتنه کوي چې د ازادي رادیو خبريالان چې یو اونۍ کېږي د کونړ ولایت څخه نیول شوي دي دوی دې ژر تر ژره خوشی کړی شي. د ټولنې د افغانستان په جمهور رئیس حامد کرزي غا کړی چې د ژورنالیستانو د خوشی کولو لپاره دې مرسته وکړي. د برتانی پولیس وایي نن په لندن کې د یو لړ چاودنو له عمله لږ تر لږه دوه کسان مړه او یو سلو نوي کسان نور ټپیان شوي دي چې په دوی کې یو نیم سل کسان سخت ټپیان دي. دغه چاودنې د لندن د ترانسپورت په سیستم کې شوي دي. د برتانی صدر اعظم ټونی بلیر وایي داسې ښکاري چې دغه چاودنې ترتیب شوي تروریستي بریدونه دي چې اتو لویو صنعتي هیوادونو د مشریزې غونډې د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د برتانی صدر اعظم غونډه پریښي. د برتانی کورنیو چارو وزیر چارلز کلارک وایي چې د چاودنو پیښېدل رسمن تایید شوي. بلې خواته د لندن د پولیسو مشر مخکې ویلي وو چې پولیس په دې باور دي چې شپږ چاودنې شوي دي. یوې ډلې چې ځان یې د القاعده شبکې نمایندګان معرفي کړي د انټرنیټ له لارې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې ادعا تایید نشي ترلاسه کیدی. د امریکا جمهور رئیس جورج بوش او د برتانیې صدر اعظم ټونی بلیر دواړو د اتو لویو صنعتي هیوادونو د مشریزي غونډې په پیل کې نن ویلي دي چې مخ په ودې هیوادونه هم خایي د نړۍ د تودوخې د اوچتوالي د مخنیوي په پلان کې شامل کړای شي. په اسکاټلند کې د اتو لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې توقع کیږي چې د نړۍ د تودوخې د مخنیوي لپاره به یو اعلامیه لاسلیک شي. د چین او هند مشران هم د غونډې ته رابلل شوي دي. د برتانیې صدر اعظم وایي چې هر ډول تړون خایي دیوی اوګدې پروسې پیل وګڼل شي.
د نړیوالې تودوخې په اړه څېړنې د دې لپاره دي ترڅو ولیدل شي چې آیا کېدای شي په دې هکله یو توافق رامنځته شي. نه یوازې امریکا، جاپان او اروپا او مخ په ودې هیوادونه لکه چین او هند هم چې په راتلونکي کې به ډېره انرژي مصرفوي په دغو څېړنو کې شامل کړی شي. نو آیا اوس موږ دا کار کولی شو؟ زه په دې هکله مطمئن نه یم. خدا مهمه ده چې لږ تر لږه په دې هکله خبرې پیل کړو چې پرمختګ ته لاره اواره شي. بلې خواته د سکاټلند پولیسو له مظاهره کوونکو سره له پرونیو نښتو وروسته د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د غونډې شاوخوا سیمه تړلې ده. په مصر کې د اظهر شریف لوی امام شیخ محمد سید تنتاوی نن غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد ډیپلوماټ چې په عراق کې نیول شوی باید ژر تر ژره خوشی کړی شي. برمته نیونکو ګواښ کړی چې ایهاب شریف به ووژني. د اظهر شریف امام ویلي چې دای د اسلام او انساني کرامت په اساس دغه غوښتنه کوي. بلې خواته نن د عراق په شمال موصل ښار کې د هاوانونو د یو برید له امله درې کسان مړه شوي دي. د دغه برید له امله حکومتي ودانیو ته نږدې یو شمېر دوکانونه هم لګېدلي. د پاکستان پنجاب صوبه کې یوې بلې ښځې هم چې وایي د نارینه وو د یوې ډلې لخوا بې پته شوې له محکمې څخه د عدالت خواست کړی. پولیسانو د دغې قضیې په ارتباط شپږ کسې نیولي دي. دغه ښځه وایي چې اته کسه نارینه وو دوه میاشتې پخوا ورباندې لیدې لپاره برید کړی چې د هغې د تره یو زوی له یوې ښځې سره نامشروع اړیکې درلودې. دغه پیښه د پنجاب د چناټ په ښار کې شوې چېرته چې دوه کاله پخوا هم د مختاران می په نوم یوې بلې ښځې سره هم د کلي د جرګې د مشرانو په امر دا شان تیری شوی و او دغې قضیې بیا په نړۍ کې لویه هنګامه رامنځته کړه. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو څخه مو واورېدل. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې خپرونه کې چې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ بیایي دا موضوعات شامل دي. د بشري حقونو څارونکې ډله د جنګي جنایتکارانو لپاره د محکمې د جوړېدا غوښتنه کوي، خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د نورو لارو وړاندیز کوي.
دوه متفاوتې کړنلارې او میکانیزمونه پیشنهاد شوي.
د کورنیو چارو ادارې مرستیال استعفا ورکړه،
اما د انتخاباتونو وروسته دغسې پالیسي چې بیا هم تقرر او تبدیل د مصلحتونو په اساس باندې وي دې کې شاید
هغه به د خپل استعفا لاملونه په یوه مرکه کې بیان کړي. په سوداګرۍ او اقتصاد کې د ښځو د ونډې لپاره د جوړې شوې غونډې حال درکوو.
زموږ افغاني ښځې مېرمنې وکولی شي چې په تجارت کې په علمي ډول ونډه واخلي.
دغه راز که ترپای پورې را سره وی ځینې نور مطالب به هم په همدې نیم ساعت کې در واورو. خو لومړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل انجی د ازادۍ راډیو د کابل له سټوډیو څخه وړاندې کوي.
نن د ټي ټي آر د پروسی د لومړي پړاو په لړ کې وروستي افغان وسلوال خپل ولسمشر حامد کرزي ته وسپارله. د انتخاباتو تنظیم ګډ دفتر وایي د انتخاباتي کمپاین کړنلارې تصویب کړې ده. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل نن له خپلې دندې په رسمي توګه استعفا ورکړه، او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن په یوه اعلامیه کې د ازادۍ راډیو د نیول شوو ژورنالستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا هم پوره خبرونه. نن ورځ د هیواد وروستي وسلوال د هغو مراسمو په لړ کې چې وسله ټولونې او ملکي کونې د پروسې د لومړي پړاو د پای ته رسېدو په ویاړ جوړ شوی و د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته خپله وسله وسپارله. ولسمشر کرزي په دې مراسمو کې د هیواد نه د دفاع په لاره کې د مجاهدینو قربانۍ او مېړانې وستایلې. د ډي ډي آر یا وسله ټولونې او ملکي ژوند ته د راستنېدنې لومړی پړاو د 2003 سوي کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوی و چې په لړ کې لس کلي اردوګانې، څلوېښت فرقې او 8 دفاع د وزارت پخانۍ لیواګانې لغوه شوې دي. ویل کېږي چې په دې پړاو کې 2901 میله وسلې د غیر مسؤوله وسلوالونه اخیستل شوي، خو د یادونې وړ ده چې لا هم په بېلابېلو سیمو کې د سیمه ییزو قمندانانو او وسلوالو سره په زرګونو میله وسلې پاتې دي. د انتخاباتو تنظیم ګډ دفتر وایي چې د انتخاباتي کمپاین کړنلارې تصویب کړې. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د دې دفتر لخوا خبره شوې راغلي چې د نوې کړنلارې سره سم هغه کسان چې ځانونه یې د وږې د 28مې نېټې په پارلمان ټاکنو کې کاندید کړي د یوې میاشتې رسمي کمپاین د پیل د مخه یوازې نشي کولی په راډیو تلویزیون کې د انتخاباتي کمپاین اعلانونه خپاره کړي، او دا چاره یوازې د زمري له 28مې نېټې نه د وږې تر 30مې نېټې پورې چې د رسمي کمپاین لپاره ټاکل شوې موده ده ترسره کولی شي. خو د انتخابات دفتر مشر ښاغلي بسم الله ویل دوی تر دې رسمي مودې د مخه کولی شي د رای ورکوونکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره نورې منډې تړلې، لکه د غونډو جوړول، د تبلیغاتي پاڼو خپرول او نور ترسره کړي. نن په رسمي توګه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت اداري مرستیال شاه محمود میاخیل له خپلې دندې نه استعفا وړاندې کړه. نوموړي د ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې په ځینو برخو کې له دولت د دولت له چلند نه ناخوښي وښوده، او وی ویل چې نورې نشوه کولی په اغېزمنه توګه په دې دنده کې کار وکړي. نوموړي د ازادۍ راډیو ته د خپلې استعفا د لامل په اړه وویل:
زما په دې احساس وکړ چې دې نه اضافه زه نشم کولی چې موثره اوسم، نو په دې خاطر ما خپله استعفا ورکړه. او دې لپاره چې که یو سړی په ځای کې موثر کار کولی نه شي، نو دا ضروري ده چې یو چوکۍ غل کړي او په هغې باندې ناست شي. او نور ډېر پوه کسان په افغانستان کې شته.
د یادونې وړ ده چې شاه محمود میاخیل د څه د پاسه دوه کلونو له مخې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو دندو کې کار کړی دی، او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن د ملي امنیت له ځانګړي څارنوالۍ نه په جدي توګه غوښتي دي چې د ازادۍ راډیو د دوه تن نیول شوو ژورنالستانو په خوشي کېدو کې د ګام واخلي. دې کمیسیون نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کوم څرګند جرم نه پرته د دې ژورنالستانو نیونه د اساسي قانون د تضمین شوو اساساتو، ډلهییزو رسنیو د قانون او جزایي اجراتو پر خلاف بللې ده. په دې اعلامیه کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې دوو خبریالانو د بند اوږدېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. او دم غړی د کابل په ورزشي لوبغالي کې د دری او پښتو ژبې د وطني سندرغاړي وحید قاسمی کنسرت پیلیدونکی دی. وحید قاسمی له فرهاد دریانه وروسته دویم لوی سندرغاړی دی چې د کابل په ورزشي لوبغالي کې کنسرت ورکوي. دا د دې سات خبرونه.
اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او لس دقیقې دي. ازادي راډیو ته خوښ یاست. قدرمن اوریدونکو، د نړۍ په خبرونو کې مو واورېدل چې نن په لندن کې د یو لړ چاودنو له امله لږ تر لږه دوه کسه مړه شوي او یو سلو نوي تنه نور ټپیان شوي دي. همدا اوس لندن ته ځو. هلته یو پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی فدا محمد نظري د تلیفون په لیکه راسره مخاطب دی. نظري صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو معلومات څه دي؟ برټانیایي مقامات څه وایي چې څومره چاودنې شوي او څومره کسان وژل شوي دي؟
مقامات تر اوسه پوری څلور واړه بمونه تاییدوي، خو ځینې اجانسونه او خلک وایي چې د دغو بمونو شمیر وو. دغه بمونه نن سهار په محلي وخت اتو بجو څخه تر اتو بجو پنځه څلوېښت دقیقو فاصله کې د لندن د ښار د مځکې لاندې پټلۍ یا انډرګراوند په شپږو سټېشنو او په یوه ډبل بس سرویس کې انفلاق وکړي. تر اوسه پورې دوه کسه دا زخمي او د څو نویو نورو جدي زخمیانو، دوه کسه مړه او د څو نویو نورو جدي زخمیانو راپور شته.
اوس فعلا وضعیت څنګه ده؟ ترانسپورت فعاله ده که نه؟ هر څه بسونه او ترمځکې لاندې اورګاډی یا مترو په ټپه درېدلی دی، حرکت نه کوي؟ مترو
او ترمځکې لاندې انډرګراوند کاملا اوس د احتیاط لپاره او د نورو پیښو د مخنیوي لپاره په ټپه درېدلی دی. اما بسونه بېرته په کار شروع کړی ده، خو د لندن مرکزی برخه لا تر اوسه پورې په احتیاطي ډول دا ده. اصلا مشکل دا و چې احتیاط او آمادګي ډېره زیاته نیول شوې ده او په خپله دا هم یو د سردرګمۍ حالت پیدا کړی دی. او په لندن کې تر اوسه څرنګه چې دا رقم پېښ نه و، نو پولیس ډېر آماده و، خو ولې عملي تجربه یې نه درلودله. اړګړو زیات دغه جوړوله، مزاحمت جوړوله.
موږ په خبرونو کې یو خبر درلود، هغه ده چې د القاعده شبکې یوې ډلې چې د انټرنټ له لارې ادعا کړې ده چې دا بریدونه دوی کړي دي، په انګلستان کې مقامات څه وایي؟ هغوی هم دا مسله تاییدوي؟
ډېر دا مسله دی پر القاعده مستقیما نه تاییدوي، په دې دلیل چې دا بمونه اول ډېر واړه وه او درېم انفلاکونه نه و، اکثره زیاتره هم د بوی او د ګاز د لارې څخه و. دی ډېر زیات دا یو اروپایي کیسه او د مادرید د چیرو میاشت د بمونو سره زیات پرتله کوي او غواړي چې یو سمبولیک څه وشي دغه جی اته د رهبرانو د غونډې په مقابل کې او یا د توجه جلبول وزن دپاره. عام خلک دلته داسې عقیده لري.
له راپورونو داسې معلومیږي چې د مړو شمیر ډېر کم دی. ظاهرا ویل کېږي چې دوه کسان وژل شوي دي او اما د زخمیانو شمیر ډېر یادېږي. د دې علت هم شاید همدا وي چې چاودنې ډېرې زورورې نه وي.
چاودنې ډېرې زورورې نه وي، اما اکثره دا مریضان په تنفسي حالت باندې، تنفسي مشکل باندې لګیا دي. په دې معنا چې زیات د دودو د زهري موادو خبره ډېر تر وه د بم تر انفلاک.
ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو. په کووید کې یو پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی فدا محمد نظري و چې د لندن د نننیو چاودنو په اړه له موږ سره مرکه کوله. د بشری حقوقو یو نړیوال مؤسسه پروند افغانستان پر ولسمشر حامد کرزی غږ وکړ چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو د محاکمې لپاره دی یو ځانګړی محکمه جوړه کړي. د بشری حقوقو د څارونکو ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د مجرمانو په دې ډلې کې د یو شمیر افغان چارواکو او حتی د کرزی د حکومت د مرستیالانو نمونه هم یاد کړی دی. ولسمشر کرزی مخکې ژمنه کړې و چې د جګړه مارو واکمنۍ به ختموي، خو داسې ښکاري چې په دې ژمنه کې پاتې راغلی دی. د بشري حقونو د څارونکو ډلې راپور هغو بېرحمیو وژنو او جګړو ته اشاره کوي چې په 1991 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب په مشرۍ د کمونستانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په کابل ښار او د افغانستان په نورو ولایتونو کې شوي دي. په راپور کې راغلي سیالو وسلوالو ډلو په دغو کلونو کې له بشري حقونو او له جګړه ایزو قوانینو څخه پراخې سرغړونې کړې. پا پر استوګنو سیمو یې راکټونه وتغول عام خلک یې ووژل او وتښتول او د ملکی وګړو سیمې تالا کړې. راپور زیاتوي زیات شمېر هغه مشران چې په سرغړونو کې لاس درلود اوس د کرزي د حکومت چارواکي دي. راپور په ډاګه د عبدالرشید دوستم او کریم خلیلي نومونه یادوي چې لومړی یې د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمانداني درستې زوال او دوهمې د جمهور رئیس دوهم مرستیال دی. په راپور کې د دفاع د پخواني وزیر محمد قسیم فهیم او همدارس د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار یادونه هم شوې ده. د بشري حقونو د څارونکي ډلې د آسیایي څانګې مشر بریداس دامس وویل له بشري حقونو څخه دا پخوانی سرغړونکي کله چې ویني چې جرمونو ته سزا نه ورکول کیږي ډېر امکان لري چې بیا ورته سرغړونې وکړي او دا خلک د افغانستان د راتلونکي لپاره یو دوامدار ګواښ رامنځته کولی شي. خو راځئ چې وګورو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د بشري حقونو د څارونکو ډلې د دریځ او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ترمنځ څه توپیر دی. آیا دوی هم د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه غواړي؟ دا موضوع زما همکار احمد تکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له غړي ښاغلي نادر نادری سره مطرح کړی دی.
یو خدا وو چې هغه غیر قضایي میکانیزمونه شامل وو، قربانیانو ته احترام کول او دوی ته عزت برابرول. بل خبره په کې دا وو چې ملکي اصلاحات رامنځته شي. هر از ملکي اصلاحات چې په کې په چارواکو کې په سیاسي پوستونه کې تنظامي او قضایي پوستونه کې هغه څه کسان چې دوی د بشري حقونو څخه تېری کړي دوی په دغه پوستونو کې ایفای وظیفه ونی. او بیا یو له نور اقدامونه وو چې هغه بیا قضایي بنسټ درلود، هغه جزایي میکانیزمونه او عدالت جزایي چې موږ ورته وایو، چې هغه بیا د مکمل تحقیقات کول، هغه اصلي مجرمین د بشري حقونو څخه چې جرمونه یې کړي دي او جنګي جنایات او عقاید موندل، چې دغه عقاید بیا د یو قضایي پروسې د پرمختګ لپاره به یو اساسي ګام وي. بیا به یو خاص قضایي میکانیزم چې پکې افغاني قضات او بین المللي قضات چې د اسلامي هیوادونو څخه یې او هغه اسلامي هیوادونه چې پکې په افغانستان په داس شوې جګړو کې او منازعه کې دوی شامل نه وي، لکه چې پاکستان او یا ایران او یا د سعودي عربستان چې د بین المللي کیپولري او افغان قضیان په ګډه قضایي جوړښت په ترڅ کې دغه هغه کسانو باندې چې دوی باندې مکمل اسناد او جدي او هغه کسان چې په دا پنځه کلو کې چې دوی د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي د دوی په وخت یو قضایي چار دی ولاشي. دا یې موږ وړاندیزونه وو چې دغه نوې وړاندیزونه چې شوې ده د لبان او خطبه شر چې یو امریکایي مؤسسه ده د هغه څخه ډېر توپیر لري.
نادر صاحب، دغه یو شمېر متهم کسان چې په افغانستان کې دننه د اوس حضور لري، دوی پخوا په خپلو مرکو کې چې څو ځلې نور هم د ساسو د کمیسیون او نورو نړیوالو کمیسیونونو لخوا پر دوی تورونه د بشري حقونو څخه د سرغړونې لګېدلي وو. دوی دا دلیل هم وایي چې د مجاهدینو د واکمنۍ څخه د مخکنیو رژیمونو مثلا د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ په دوران کې د هغو واکمنو د تورونو په باب هغو لپاره څه اقدامات عملا ممکن دي.
اساسا موږ خو اوس وخت هم د یو خاص ګروپ او یو خاص کس په باب موږ کړي نه، موږ یو اصل پیشنهاد کړي دي او هغه اصل د عدالت د تامینېدو اصل د افغانستان کې چې هر څوک باید دغه سره موافق وي او دا اصل چې د اسلام یو اساسي بنسټ ده او دې باندې هم موږ تاکید کړي دي چې هر هغه څوک چې په تېر شوي د روسانو په رژیم کې کمسانو په رژیم کې او بیا په هر موده کې چې دوی د بشري حقونو څخه یې سرغړونه کړي دي ورباندې مکمل تحقیقات او د تحقیقات نه وروسته چې حقایق سره څرګند شي بیا به دوی سره قضایي او جزایي چارچاب وکړي. او ځینې کسان همدلته موجود ده، ځینې په زندانونو کې ده، لکه اسدالله سروري موږ سره داسې اسناد موجود ده چې دوی ویلي دي دیوازله کسان بغیر د محکمې نه دوی وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی ښاغلی نادر نادری و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو سره د چال چلند څرنګوالي په باب یې د خپل کمیسیون دریز بیانوه. د انتخاباتو د تنظیم ګډ دفتر د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د کمپاین کړنلاره تصویب کړه. د دې کړنلارې سره سم کاندیدان کولی شي د زمري له شپږویشتمې د وږي تر څلورویشتمې نېټې پورې په خبري رسنیو کې د خپل کمپاین اعلانونه خپاره کړي. حسیبه شهید په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په هغه مطبوعاتي خبر کې چې د پنځمې پورې د دغه دفتر لخوا خپور شوی راغلی، کاندیدان کولی شي یوازې د رسمي کمپاین په اوږدو کې چې د یوې میاشتې لپاره د زمري له شپږویشتمې نېټې څخه د وږي تر څلېرویشتمې پورې دوام کوي، په تلویزیون یا راډیو کې د خپل کمپاین اعلانونه خپاره کړي. خبر زیاتوي چې په دغه دېرش ورځنۍ دورې کې به د ولسي جرګې هر کاندید ته په تلویزیون کې له یوې دقیقې څخه تر پنځو پورې او په راډیو کې به د دوو نه تر پنځو پورې د اعلانونو د خپرولو وخت ورکړل شي، او دغه راز به د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته څلور دقیقې وخت په راډیو او شاوخوا دوه دقیقې وخت په تلویزیون کې ورکړل شي. موږ بیا د دغه اعلانې د خپرېدو سره سم د انتخاباتو د سمون د ګډ دفتر د خبري رسنیو د چارو له مسؤل محمد شاکر سایار سره خبرې وکړې. د دغه اعلانې د جزئیاتو د څرګندولو په ترڅ کې وویل هر کاندید کولی شي چې د کمپاین د اصلي نیټې له پیل څخه د مخه خپل تبلیغاتي کمپاین پیل کړي، خو د مطبوعاتو له لارې نه. ده وویل په دغې کړنلارې کې ټینګار شوی چې کاندیدان باید د ټاکنو څخه اته څلوېښت ساعته د مخه خپل کمپاین بند کړي او د کمپاین په وخت کې دې له عامه شتمنیو کار وانخلي. دغه راز په کې دا هم تصویب شوی چې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې په خپلو اعلانونو او تبلیغاتي پاڼو کې د دولتي او د انتخاباتو د دفتر له علامو یا نښو څخه کار واخلي، خو هغه څه چې په دې مطبوعاتي خبر کې د ټاکنو د سمون د ګډ دفتر د مشر بسم الله بسم الله قوله منه شوي، هغه د ټاکنو د ټول بهیر په اوږدو کې په چاپي خبري رسنیو کې د انتخاباتي کمپاین د اعلانونو خپرول دي. له بل پلوه بیا د چنګاښ شپاړسمه یا د پنجشنبې ورځ مازدیګر څلور بجې د هغه کاندیدانو چې غوښتل یې له انتخاباتي مبارزو لاس واخلي د انتخاباتو د سمون ګډ دفتر ته د ورتلو معلومات ورکول او یا مراجعې نیټه پای ته ورسېده. همدارنګه بیا په همدې نیټه د کاندیدانو له موقتي لیست څخه وتلو کاندیدانو ته د دغه دفتر لخوا د غبرګون او ځواب ویلو وروستی وخت هم پای ته ورسېد.
تیره اونۍ په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د کونړ په ولایت کې د سره وزر په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو، د امریکا یوه هلیکوپتر چې ځانګړي ځواکونه یې د عملیاتو لپاره لیږدول د مخالفانو لخوا وویشتل شوه. په ویشتل شوي هلیکوپتر کې شپاړس کسه سپاره سرتیري ووژل شول. د پیښې وروسته ائتلافي ځواکونو په هماغه سیمه کې چې هلیکوپتر پکې ویشتل شوی وه په یوه کلي بمباري وکړه چې د هغه په نتیجه کې د کونړ د والي اسدالله وفا په وینا اولس ملکیان ووژل شول. د بلې خوا د امریکا ځواکونه د خپلو بېدره کښوبیو سرتیرو له ډلې څخه د روسي سرتیري د موندلو لټه کوي، خو طالبان وایي چې دغه سرتیري دوی نیولې دي. په دې حکره نور جزئیات له عارف اوسمانزوی څخه.
د امریکې د پوځ د ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې چې د څه د پاسه یوې اونۍ راهیسې په کونړ کې لادرکه شوې وه، یو تن سرتیری ژوندی ژغورل شوی، د دوو تنو مړي موندل شوي او د څلورم سرتیري سرنوشت پوره څرګند نه دی. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو یو ویاند عبداللطیف حکیمي د روی تر اژانس ته ویلي دي چې امریکایي سرتیری دوی نیولی او په راتلونکو ورځو کې به یې ووژني. هغه دا هم ویلي دي چې د طالبانو شورا د نوموړي د وژلو پریکړه کړې ده. د امریکایي سرتیري د سرنوشت په هکله مو د کونړ له والي اسدالله وفا څخه وپوښتل. نوموړي وویل
زما سره په دې هکله معلومات نشته، موږ داسې امنیت مدیر راپور موږ سره کړی و خو هغه راپور سي نه وخت.
د امریکې په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د دوه اونیو راهیسې په کونړ کې نظامي عملیات پیل کړي دي. د همدې عملیاتو په پیل کې یو امریکایي هلیکوپتر چې ځانګړي ځواکونه یې لیږدول د راپورټونو له مخې د مخالفینو لخوا وویشتل شوه، چې شپاړس تنه سپاره سرتیري پکې ووژل شول. په کونړ کې د عملیاتو د دوام په اړه مو د دې ولایت له والي اسدالله وفا څخه وپوښتل. نوموړي وویل
کونړ کې نظامي عملیات نه بلکې په دغه ځای کې چې د کولنګل شاوخوا یا د شوتلو کوتل په نامه یادېږي هلته تصفیهي عملیات دوام لري.
له بلې خوا د تېرې جمعې په ورځ د امریکایي هوایي پوځ د کونړ ولایت په یو کلي باندې چې د رپورټونو له مخې طالبانو هلته امریکایي هلیکوپتر ویشتلی وه بمباري وکړه.
سمو د مخکې د سی ګنګوسی وی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي د یو شمیر ولایتونو د والیانو د ټاکنې پر سر له ولسمشر کرزي سره اختلاف پیدا کړی او د دې موضوع په اعتراض کې استعفا کړې ده، خو هغه دا خبره رد کړه. دا هم اوازه و چې له ښاغلي جلالي سره په یو وخت د هغه اداري مرستیال ښاغلي شاه محمود میاخیل استعفا کړې ده. ښاغلی میاخیل خپل استعفا تاییدوي او د دې په ترڅ کې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوي کارونه ستایي پر ځینو پالیسیو نیوکه کوي. هغه دا خبره د ازادي رادیو خبریالي حمید عثمان ته په دې مرکه کې کړې ده.
اوس موږ ګورو چې یو څه ستونزې موجود دي او هغه
شوق او ذوق چې مخکې موجود و هغه د منځه تللی دی. نو ما داسې فکر وکړ چې که زه چې دلته موجود هم اوسم نو مؤثریت به ونه لرم. نو د مؤثریت د نبودن په صورت کې بهتره دا ده چې سړی باید چوکۍ اشغال نه کړي او بل چا ته پرېږدي چې هغه وشکړي چې ښه کار وکړي.
تاسو ستونزو ته اشاره وکړه، آیا دا ستونزې به هماغه نه وي چې په خاطر دې یو لړ خبرونه خپاره شوي وو په دې هکله چې د جمهور رئیس احمد کرزي او د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر علي احمد جلادي ترمنځ ځینې اختلافات را پیښ شوي دي او ښاغلی جلادي غواړي چې خپل استعفا وړاندې کړي، نو آیا تاسو دغه استعفا دې مسلې پورې اړه نه لري؟
خو طبعا سړی چې په یوه اداره کې کار کوي، په حکومت کې کار کوي، یو څه اختلاف د نظر طبعا موجود وي. اما زما استعفا د دوی ترمنځ چې کوم اختلاف نظر که موجود وو یا نه دی هغه ماته پته نشته دی، په هغې اساس نه ده. البته بعضی پالیسیګانو سره شاید چې زه موافقه ونه لرم. په طور مثال مخکې د انتخاباتو نه دا پالیسي چې یو کس که په یو ځای کې بې کفایته وي یا جنګ سالار وي یا فرضاً اهلیت د کار نه لري، که هغه د یو ځای نه بل ځای ته سړی ولیږي نو دا به دا معنی لري چې په هغې قوت به ضعیفه شي او دا یو کار و پروسه وه روانه وه، خلکو تاییدوله، د افغانستان ملت هم تاییدوله او یو مثبت قدم ګڼل کېده. اما د انتخاباتو نه وروسته چې کوم وخت کې منتخب حکومت جوړ شو، دغسې پالیسي چې بیا هم تقرر او تبدیل د مصلحتونو په اساس باندې وي، د لیاقت او شایستګۍ په اساس باندې نه وي، یعنې دا یو دغه ده چې دې کې شاید زه هم نظره نه اوسم او شاید چې د افغانستان اکثریت خلک هم دغه تقرر او تبدیل لپاره یو څه په اصطلاح ملاحظات ولري.
داسې ویل شوي وو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او تاسو په ګډه د یو دوه کسانو نورو سره د جمهوري ریاست مقام ته خپل استعفاګانې وړاندې کړې وې او وروسته تر دې داسې اوازې شوې چې په هر وزارت کې له هر وزیر سره د هغه ټاکل شوی ګروپ یا ټاکل شوی ډله وروسته تر هغې چې هغه وزیر استعفا کوي هغوی هم استعفا کوي. تاسو څومره دغه مسله تاییدوئ؟
نو زه خو په خپله خبر نه یم چې وزیر صاحب استعفا ورکړې ده او یا هغه چا منلې ده او یا تایید شوې ده او دا ده. ما خپل استعفا په دویم د سرطان باندې ورکړې وه او د هغې علت دا و چې لکه مخکې چې ما وویل چې زه خپل مؤثریت دلته نور نه ګورم. اما دا چې که یو وزیر ځي او هغې سره ټوله ډله ځي، زه په خپله دا کار ډېر په اصطلاح نه تاییدوم او اوس خو ګورې چې وزیر صاحب برحاله پاتې دی او زه روان یم. نو یعنې دا استعفا دې پورې نه ده چې وزیر صاحب ځي او موږ ټول ورسره لاړ شو، ځکه موږ غواړو چې دلته نظام راشي، سیستم جوړ شي او دا څه چې موږ وکړي بېرته خراب نه کړو. ما دا دوه درې هفتې وخت هم په دې خاطر باندې ورکړ چې که دې بل څوک ته اینکي او دغه پروګرامونه چې د افغانستان تحکیم ثبات پروګرام دی، د پولیسو وجهي صندوق دی، پی آر ټي ده، معینت ادارې ده، نور اصلاحات ادارې کوم پروګرامونه چې دلته روان دي، دا ټول ورسره زه همکاري وکم او صحیح انتقال کم او دې کې کوم وقفه او خلا رامنځته نه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو اداري مرستیال ښاغلی شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره یې مرکه کوله. او اوس هم د هرات په لور، د هرات پوهنتون د محصلانو اعتصاب چې پرون پیل شوی و لا هم دوام لري او د پوهنتون د لیلیې د شرایطو لپاره له چارواکو څخه د هغوی غوښتنې نه دي پوره شوي. په دې هکله د شرف الدین ستانکزي راپور واورئ.
د هرات د پوهنتون د محصلینو اعتصاب د دوهمې ورځې لپاره هم وغځېده. د دغه پوهنتون یو شمېر محصلین د چهارشنبې د ورځې له 8 بجو را په دې خوا ځکه اعتصاب کړی چې د هغو په وینا د حکومت چارواکو له لورې هېڅ ډول پاملرنه نه ورته کېږي او لویه ستونزه یې د استوګنځي نشتوالی او د مناسب خوراک نه لرل دي. د نوموړي پوهنتون د یو تن محصل په ژبه، له تېرې ورځې راهیسې 12 تنه محصلین د نه خوړلو او تندې ګرمۍ له امله ناروغه شوي دي. د ډوډۍ کمښت سبب وګرځ چې 12 تنه له تېرې شپې راهیسې ناروغه کړي چې دا د مامورینو د نه توجه له امله دي. د هرات د پوهنتون محصلینو وایي که د حکومت چارواکي هیلې ونه مني په لاریون به لاس پورې کړي. همدارز د محصلینو له منځه یې وطن چې د ټلیفون په لیکه ځان د نوموړي پوهنتون د حقوقو د څلورم ټولګي محصل د جاوید علمي په نوم راوپېژانده، وویل چې د ستونزو د حل ژمنه د هرات نوي والي ورسره کړې، خو دی وایي چې دا ډول ژمنې له دوی سره څوره شوي او عمل نه ده پېښ شوی. د محصلینو وروستۍ پریکړه دا شوه که څو چې چارواکي عملي ګامونه وانخلي خپل اعتصاب ته به دوام ورکوو. د محصلینو د ستونزو په اړوند د هغه پوهنتون د لیلیې مدیر محمد نجیب سکندری د هغوی د ستونزو په منلو سره زیاته کړه چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر هرات ته ورغلی و. د دغه پوهنتون د محصلینو ستونزې یې ولیدې، خو دی وایي دا چې ستونزې نه حل کېږي د ده په ژبه د پوښتنې وړ دی. وزیر صاحب دلته راغلی، ټولې ستونزې ورسره شریکې شوي دي. د دغه شمېر څه ناڅه 280 تنو ته رسېږي. دا همګړۍ هېڅ ډول امکانات وزارت زموږ په واک کې نه دي راکړي. د استوګنځي د نشټوالي ډېره ستونزه شته. دا زموږ لپاره هم پوښتنه راپیدا کوي، ولې مشران زموږ د محصلینو ستونزې نه ورحل کوي؟ د همداراز ویل د هرات د پوهنتون ګران شمېر محصلین په کوڅو د لیلې په بامونو او مسجد کې شپې او ورځې تېروي. شرف الدین ستانکزی د ازادۍ راډیو.
د شرف الدین ستانکزی په همدې راپور سره د